رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د عراق مرکز بغداد نږدې د شوګانو په زیارت باندې په برید کې 15 د شکسانو وژل سوي دي. د امریکا د ټکساس په ایالت کې په ډزو کې 15 پولیسان وژل سوي دي او په وارسا کې د ناټو د ورځنۍ غونډه پیل شوه.
د خبریالانو د ملاتړ ادارو د ناټو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان سره مرستې دي د بیان په ازادۍ پورې وتړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د سولې د بهیر د لا انسجام لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د عراق مرکز بغداد ته نږدې د بلاد په ښار کې د شوګان په زیارت باندې په برید کې 15 د شکسان وژل سوي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویل دي چې برید د سید محمد په زیارت باندې سوي دي. چارواکو زیاته کړې ده چې درې ځانمرګو چې وسلې او راکټونه ورسره په زیارت باندې برید وکړ. دوی ویل دي چې برید کوونکو اول د راکټونو وار وکړ او بیا د زیارت دننه په خلکو باندې ډزې وکړې. د برید کوونکو نه دوی په زیارت باندې د برید نه وروسته په مارکیټ کې په ځانو تړلې بمونه وچول. امنیتي ځواکونو درېیم برید کوونکي مخکې له دې نه چې خپل بمونه وچوي وواژه. بل پلو ته د عراق سر اعظم حیدر البادی د بغداد د امنیت د نیولو مسؤول او څو نور امنیتي مامورین د دندو نه لیرې کړي دي. دا کار د دې لپاره سوی دی چې څو ورځې مخکې په بغداد کې په بریدونو کې په سلګونو کسان ووژل سول. د امریکا د ټکساس د ایالت د ډالس د ښار پولیس وایي چې د تېرې شپې د ډزو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي دي او څلورم مشکوک کس وژل سوی دی. د ډالس په ښار کې تېره شپه په ډزو کې 15 پولیس ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول. ډزې د یوې مظاهرې نه وروسته وسوې. مظاهره په امریکا کې د دوو تورپوستو امریکایانو په وژلو د احتجاج لپاره جوړه سوې وه. نور تفصیل د امریکا غږ د جیف کاستر په رپورټ کې د زیبا خادم نه.
دغه وروسته پولیسو د یو مشکوک برید کوونکي سره چې د ډالس په یو ګراج کې پټو خبرې کولې چې ځان تسلیم کړي. خو وروسته بیا دغه کس ووژل شو. اما دا معلومه نه شوه چې آیا دغه کس په خپله ځان ووژه او که پولیسو ووژه. د پولیسو رئیس ډیوډ براون ویل دي چې په نیول شوو مشکوکو کسانو کې یوه ښځه ده. هغه وویل چې دوه نورو مشکوکو کسانو نه پوښتنې روانې دي. براون وویل چې مشکوکو کسانو تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي چې دا معلومه شي چې په پولیسو باندې برید د څه دپاره شوی دی. د ډالس خاروال مایک لانګز خبريالانو ته ویلي دي چې غمجن دي.
کومو ویل سي چې زموږ پولیس د خپلې وظیفې لپاره ځانونه قربانوي نو مبالغه به نه وي. دا یو حقیقت.
چارواکو ویلي دي چې برید کوونکو قصد درلوده چې ډېره ویجاړي وکړي او د بم د شنډولو ټیم یو مشکوکه خلطه هم موندلې ده. جمهور رئیس اوباما چې د پولان په مرکز وارسا کې ده دغه بریدونه وغندل او زیاته کړه چې پیښه د دې نمایندګي کوي چې پولیس هر ورځ د خلکو د ساتنې لپاره قرباني ورکوي.
زه د ټولو امریکایانو نه غواړم چې وژل سوو پولیسو او د هغوی کورنۍ ته دې دعا وکړي. په یاد یې وساتي او د یو ملت په حیث راځئ چې د خپلو نارینه او ښځو نه چې د پولیسو په جامو کې خدمت ترسره کوي د هغوی د قربانیو په خاطر مننه وکړو.
پولیسو ویلی دی چې دوه وسلوالو د مظاهره په جریان کې په پولیسو ډزې وکړي. مظاهره پرون ناوخته د هغو دوه افریقایي اصل امریکایانو د وژلو په سر جوړه شوې و چې یوې د منیسوټا په ایالت کې او بلې د لویزیانا په ایالت کې د پولیسو په ډزو کې وژل شوې و. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونو ته دا مورکو د پولند په مرکز وارسا کې نن د ناټو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. تمه ده چې سبا ته په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وسي او ناټو به د افغانستان د حکومت سره د مرستو په یو اړه په ستراتیژي باندې کار وکړي. د ناټو د غونډې ته جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم ورغلی دي. په سیاسي چارو او امنیتی پالیسي کې د ناټو د عمومي منشي د مرسیال همکار او د قفقاز او د منځنی اسیا د سیمو لپاره د ناټو د عمومي منشي خاص استازي جیمس اپارتوري امریکا ژغته وویل چې ناټو به د افغانستان د حکومت نه وغواړي چې د فساد سره مبارزه وکړي او خپل امنیتي قواوې موثره کړي.
What we're asking of the Afghans is to have an inclusive government.
چې موږ د افغانستان غواړو هغه د دې چې هم شمول حکومت ولري. هڅه وکړي چې موثر حکومتداري ولري. د دې معنی دا ده چې د فساد په خلاف مبارزه وکړي. البته چې دا غواړو چې دوی موثر قوتونه ولري. جیمز اپاتوري وویل چې ناټو په هیڅ چې د افغانستان حکومت دا ګرانه ده چې امنیت برابر کړي. په تیر بیا چې افغانستان یو داسې ګاونډی لري چې دغه ځای نه وسلوار راځي او په افغانستان کې جنگ کوي، خو هغه وویل چې ناټو به د افغانستان سره خپل همکاروي ته دوام ورکړي. بل پلو ته جمهور رئیس اوباما هم نن سهار وارسا ته ورسېدی. د امریکا جمهور رئیس ویلی دی چې تمه لري چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو پروسه بې له کومو ستونزو ترسره سي. نور تفصیل د شافی سردار نه.
جمهور رئیس اوباما په یو مضمون کې چې د لندن په فاینانشل ټایم کې خبر شوی دی، ویلی دی چې که څه هم دا مشکل ده، خو زه ډاډه یم چې برتانیا او اروپایي اتحاد به په خپلو کې د نوو اړیکو د پیدا کولو پروسه په ښه توګه مخ ته یوسي. په عین وخت کې ټول هیوادونه توجه کوي چې مالی ثبات او نړیواله اقتصادي وده اطمینانی سي. که څه هم جمهور رئیس اوباما وویل چې د اروپایي اتحاد څخه د برتانیې وتل په راتلونکي کې د اروپا د قارې د متحدولو په برخه کې جدي پوښتنې راپیدا کوي، خو هغه دا هم وویل چې امریکا او برتانیا به د اوس په شان خپل ښه روابط وساتي. اوباما وویل شک نه لري چې برتانیا به د ناټو د یو مهم غړي په توګه پاتې سي. نن به اوباما د اروپایي شورا د رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسون د رئیس ژان کلاد یونکر سره وګوري او د اروپایي اتحاد څخه به د برتانیې د وتلو د مذاکراتو په اړه ورسره خبرې وکړي. که څه هم د اروپایي اتحاد څخه د برتانیې وتل به د ناټو د مشرانو د غونډې مهمه موضوع وي، خو اوباما به د داعش د وروستیو بریدونو او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په اړه هم خبرې وکړي.
او دا هم وروستۍ خبر ده. تایوان ختیځ سواحل نن یو قوي طوفان وځپل. په طوفان کې یو کس مړ شو او شپږ شپېته نور ټپیان شول. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. در نوریدونکو تاسې دا خبر هم اوریدئ چې په وارسا کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. لږ وروسته په همدې ارتباط د ازادې رادیو خبریال احمد شبر سره غږیږو چې د نن ورځې د غونډې د جریاناتو مهم ټکي بیان کړي. خو د دې نه مخکې راځو دې خبر ته چې د خبریالانو د ملاتړ افغانو او نړیوالو ادارو د ناټو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان سره د خپلې آینده مرستې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ پورې وتړي. خبریال اکرام شینواری موږ ته په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د نه په نوم په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې او چارواکي صدیق الله ته ویډیو وایي چې د ناټو سرمنشي دي ګډونوالو څخه د دې غوښتنه ده چې هغوی د خپلې مرستې د بیان د ازادۍ، معلومات ته د خلکو لاسرسي، د آزادو خصوصي رسنیو څخه ملاتړ او هم د ټاکنی سیستم اصلاح، د ټاکنو ترسره کول او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانو په ژمنو پورې مربوط کړي.
از حکومت افغانستان چې دم خواسته شوه کاملان خوشونت علی خبرنگاران افغانستان را
خغلی ته ویډیو ویل د افغان حکومت څخه په کاوغه تل شي تر څو د خبريالانو پر وړاندې د زورزيتي عملیون ته سزا ورکړي. دوهم، افغان حکومت مکلف دی چې له آزاد او خصوصي رسنیو څخه مالی او منوي ملاتړ وکړي او پرې نږدې دي چې د رسنیو د مالی امنیتي او پني سوند له امله خبرونه کټه کړي. ته ویډیو چې د افغانستان د رسنیو اساسي لنړیوال ټولنې غواړي چې افغان حکومت په دې برخه کې سرګند تعهد واخلي. خو د بی پولی خبريالانو ټولنې بیا په ورسا کې د ناتو د سرمشيزي لګډونوالو غوښتي چې ترغی چې طالبان نړیوال بشري حقوقو منلو ته غاړه نوي یخي ورسره دي له هر ډول خبرو ډډه وشي. همداشان د بی پولی خبريالانو ټولنې یا آر اس اف په ورسا کې د جمعې او شنبې په ورځو د ناتو د غړو هیوادو د مشرانو غونډې د جوړېدو وړاندې دغه سرمشيزي لګډونوالو او افغان حکومت هم غوښتي چې په خپل ټول توان دي د افغان رسنیو او خبريالانو څخه ملاتړ او ساتنه وکړي. د بی پولی خبريالانو ټولنې په ویلامه چې له پاریس څخه خبره شوی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دښمنان سو د هڅو یادونه شوی او د ورسا سرمشي له ګډوالو په کلکه غوښتل شوی چې په سرګند د افغانستان له رسالیو او خبریالانو ملاتړ وکړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې عمومي منشي کرسټیپ دلوار ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه د ملاتړ په حق له لارو چارو په لټولو غور کوي. موږ د ناتو د غړو هیوادو څخه غواړو چې د خبر رسولو ازادۍ ته پل لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. موږ باور لرو او د وروستیو 15 کلونو تجربو هم زمون دا باور تاییدوي چې د رسنیو د ازادۍ او د خپلواکۍ د تضمین او د خبریالانو ساتنې پرته نشي کېدای چې سوله، امنیت او اساسي ازادي تضمین شي. خبرې او نړیوالې مرستې باید د بیان د ازادۍ او د وژل شوو او ځورول شوو خبریالانو عاملینو ته سزا د ورکولو تعهد پورې مشروط شي. اریسی پوهی چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان خبریالانو او نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې رسنیو ډېر پرمختګ کړی. دا مهال په افغانستان کې 3 تلویزیونونه، 16 رادیوګانې، 19 چاپي رسنۍ او 12 خبري اجلسونه پلي کوي. خو دا ټول نوې چې خبري اعلان د 2001 کال راهیسي د بیان ازادۍ د لپاره خورا زیاتې قرباني ورکړې دي. تر نن په دغه هیواد کې 15 دیش خبري اعلان د خپل کار په ترڅ کې وژل شوی چې شپږ لسی بهرنیان دي. هر څو دغه بیان لمخې 19 افغان خبري اعلان په ولایتونو کې وژل شوی چې د بی پولي خبري اعلان د ټولنې د بیان لمخې په ټولو وژنو کې عاملون ته سزا ورکولو پر خکې مسؤلیت تر سترګو کیږي. د بی پولي خبري اعلان ټولنه وایي چې د ټولو نیوز د خبري اعلان وژل د طالبانو د دیموکراسي اصول ز سیاست په ډاګه کوي. طالبانو تیر کال د میزان په شلمه په یو رسمي لامه کې اعلان وکړ چې ټولو او یک خصوصي تلویزیونونه په خپلو پوځي اهدافو کې شامل کړي دي. اریسی ویلي ناټو چې 2000 کال پورې د یو قانونمند دولت او سخت دریځي سره د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ژمنه کړي چې د ورسا په غونډه کې د دغې ژمنې په څرنګوالي باندې خبرې کیږي. خو په تیرو درې کلونو کې طالبانو سره د خبرو په برخه کې د دغې ټولنې متضاد دریځ د مدني ټولنې د بشري حقونو د ملاتړ او خبریالانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. د بی پولي خبریالانو ټولنې طالبان سره د ناتو د غړو هیوادو او افغان حکومت خبرې د دقې ډلې لخوا نړیوالو تعهداتو او نړیوالو بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ژنیو کنوانسیون ته د ژمنتیا پرته د منلو وړ نه دي ګڼلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سولې عالی شوراوی چې د خپل چارو د خکېدو او خ پر مخ بيولو د پاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه شورا مرستيال مولوي عبدالخبير اچقون ویلي دي چې د دې ستراتیژي مهم ټکی دی چې د سولې په خبرو کې اسلامي هوادونه داخل شي، د سولې لپاره په نړیواله سطحه هماهنګي مېسره شي او بانفوذه شخصیتونه دي تشویق شي چې طالبان سولې ته وحسوي. ممتاز بهیر بنګتا د کابل نه رپورت را کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په بهیر کې د سمون او په دې برخه کې د خې همغږي درامست کول لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو مسؤلیتونه په دې برخه کې د افغانستان د دریګونو قواو وجایب او همکاري او د غراز د سولې په بهیر کې د سیاسي او مخاورو شخصیتونو وانډه اخیستل چې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو په اساسولو کې مهم رول لوبول شي هغه ټکي دي چې په دې نوې ستراتیژي روخانه شوې دي. د سولې عالی شورا یو مرستيال مولوي عبدالخبير اوچقند امریکا غټول دا 15 کلنه ستراتیژي به له دغه شورا سره د افغانستان سیمه او نړۍ په کچه د سولې په بهیر کې د همغږي پرامنځته کولو کې مرسته وکړي. هغه ول د اسلامي هیوادونو مسؤلیتونه د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د اروپאי ټولنې، د امریکا متحده ایالاتو، د ملګرو ملتونو، د امنیت شورا او ناتو مسؤلیتونه په دې ستراتیژي کې ځای شوی چې د سولې د تضمینولو په برخه کې هغه هم د سولې له عالی شورا سره په همکاري خپل مسؤلیتونه ادا کړي او د سولې عالی شورا غواړي چې د نړیوالې ټولنې او افغان دولت په همغږي د دې ستراتیژي په عملي کولو سره د سولې د تضمینولو په برخه کې خه ګامونه پورته کړي. د سولې عالی شورا دغه چارواکي زیاته کړه چې د دې ستراتیژي په جوړولو د دغه شورا یوې کمیټې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي شو خوصلور میاشتې کار کړی دی. خاغلی اوچقوند ویل د سولې پر خبرو د خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونو ته هم په دې ستراتیژي کې ځای ورکړل شوی دی. د مولوي اوچقوند پر وینا د سولې عالی شورا پخوانی پالیسي تر ډیره بریده منطقي او عملي بڼه نه درلوده، خو اوسنۍ پالیسي داسې جوړه شوې چې په اسانۍ د عملي کېدو وړ ده. د چارو ځینې کارپوهان د سولې د عالی شورا د اقدام ستای خو د سولې په تامینولو کې د افغان حکومت په اراده او نیت د شک په سرګندولو وای کچېر افغان دولت د سولې پر واستلو کې قوي اراده درلوده نو په یوونی ملسیزه کې به په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ شوی وای. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلاند امریکا غټول د سولې عالی شورا باید په دې ستراتیژي کې د افغان دولت په سیاسي اراده زیات تمرکز وکړي.
کچېر ستراتیژي او پالیسي جوړیږي خو به دای شي د حکومت سیاسي اراده او پلوه کې د دولت هغه په ښکارا مسولیتونو باندې چې د سولې په اړه باندې لري په هغه باندې تمرکز وشي، نه دا چې په ډیرو اداري جوړښتونو باندې خبره راوګرځي چې په اخر کې بمدا د سولې شورا هم لکه د پخوانی د سولې شورا په توګه باندې یو مصرفي جوړښت به وي، یو موازي جوړښت به وي، مګر پایلې به جوتې او ښکار نه وي.
په همدې توګه ښاغلی زلاند وویل په دې ستراتیژي کې له افغاني جوړښتونو او شخصیتونو څخه په ګټې اخیستنې باید داسې لارې چارې ولټول شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته وه سوال شي. خاغلی زلاند ویل د وسلوالو ډلو غوښتنو ته په کتو په اوس وخت کې د سولې لار روښانه شوي او افغان حکومت او د سولې عالی شورا ته په کار ده چې د وسلوالو مخالفینو پر غوښتنو له سره غور وکړي او په دې برخه کې عملی بحثونو ته لار پرانیزي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د سرو زرو 201 دیش لرغونی آثار د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې ننداري ته ایښودل شوی دی. دا چې په مادي او مانوي لحاظ افغانستان ته څه ګټه رسیږي او ننداري ته ایښودل شوی آثار د افغانستان له کومو سیمو نه لاسته راغلي او څومره لرغونتوب لري، مونږ د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی سره مرکه کړې ده.
دغه لرغونی آثار د کومو مشخصو دورو آثار دي؟
آثار خو پنځه سیمې لغون سیمې نه پیدا شوی ده. هغه زله زله آثار چې ده هغه د تپې فلول له سیمې نه پیدا شوی ده چې د برونز دورې پورې اړه لري، تقریبا 3000 کاله قدمت لري. هغه بیخي د لرغوني آثار ده چې په دغه اندازون کې دي. مګم د بل سیمې چې ده آثار د آی خانم سیمې څخه ده چې د تخار ولایت کې موقعیت لري، هغه د درېم میلادي مخکې د میلاد پورې لري. بګرام سیمې نه ده چې هغه د دویم میلادي پورې لري، او د تلاتبې سیمې ده شبرغان کې موقعیت لري، د جوزجان ولایت کې. اول مخکې د میلاد نه تر اول میلادي پورې پورې لري.
د کوم کال نه را په دې خوا د افغانستان د لرغوني آثار په نورو ملکونو کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
دا فوخ تقریبا 2001 کال وو چې اول ځل فرانسې اندارې لپاره یې خدل شو. پس لاغه نه دا بیا په نور کونه تقریبا په یو لس ملکونه کې لاړه، لکه هالند، فرانسې او جرمني او ناروی او انګلستان او امریکا او کانادا. نور ملکونه تقریبا یو لس ملکونه کې اندارې لپاره یې خدل شوی ده. اوس آخرین ځل کې په ټوکیو ملي موزیم کې ننداره لپاره خدا شوی و چې پس هغه نه و اصلاره کوریا ته، چې د کوریا ملي موزیم بسیار که و ننداره لپاره خدا شوی ده.
د افغانستان کم لرغونی آثار چې د جنوبی کوریا پا موزیم که ننداره تا وړاندې شوی ده، ټول د سرو زرو دی کنه؟
نه، د 211 کلم آثار چې د کوریا ملي موزیم که ننداره تا خدا شوی ده، یواز د سرو زرو نه نه دی جو شوی. یو برخه د سرو زرو دی او بل یو څو آثار د سیم زرو دی او بل د شیشهی آثار دی چې د شیشه نه جو شوی ده او عاج نه جو شوی ده. خصوصا د بګرام سیم آثار ټول شیشهی عاجی او د برونز نه جو شوی ده. لږ برخه د سرو زرو دی، ډیر برخه نه ده د سرو زرو دی.
په بهرنۍ ملکونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارې ته وړاندې کېدل په مانوي لحاظ افغانستان د لپاره ګټه څه ده؟
یو خو هغه معنوي هدف ده چې مونږ غواړو چې دغه آثار خلکو ته وښیو او د هغې له خوا نه دغه جهانیانو ته خپل د لرغوني کلتور او فرهنګ او تاریخ دوی ته وښیو. هدف مو دا ده چې دوی وپېژني چې افغانستان یو ډېر لرغوني آثار لري او په فرهنګي برخه کې او په تاریخ برخه کې ډېر اهمیت لري. نو دا معنوي هدف ده.
په مادي اړخ کې افغانستان کومه ګټه ورنل ترلاسه کولی شي کنه؟
او خامخا د هر نندارتون چې هر ملک تقریبا مونږه 15000 امریکایي ډالر د پیش پرداخت په لحاظ اخلو د غوینه خود تقریبا نمایشګاه فیس ده او لاغه سره هم مونږ هم تقریبا 300% د خالص اواید نندارتون څه شي چې هغه اواید کې د غوینه 300% هم پرسنټه ورکړي دا دوه برخه کې مونږ زده ولر مو دي او هغه سره هم هدف دا ده چې دغه نندارتون په خاطر مونږ وکول شو تقریبا حق آثار چې د درې لسیزې جګړه کې د افغانستان لوټ شوی وو د بعضې ملکونو نه راوګرځو بیرته افغانستان ته راوړو. په مثال توګه زه درته کوی ویلی شم چې تقریبا د یو سال دوه قلم آثار دوه میاشتې مخکې مونږ یو تفاهمنامه جاپان سره امضا وکړ چې دا هغه تفاهمنامه په خپل حال مونږ کوی شو چې یو سال دوه قلم آثار چې جاپان ته په غیر قانوني لیږل شوی وو بیرته افغانستان ته راوړو. انشاءالله په راتلونکي کې یو میاشتې یا دوه میاشتې مونږه کولای شو چې هغه افغانستان ته بیرته راوړو. ډېر باهنت آثار چې دغه نندارتون کې ملکونه دا آثار ویني دوی ته داسې فکر راځي چې مونږ کولای شو د خپل آثار نه ساتنه وکړو. د دې په خاطر هغه آثار چې د پخوانۍ څو لسیزې کې خصوصا دغه پخوانۍ کلونه کې د افغانستان لوټ شوی ده کولای شو د هغه په خاطر مونږ د افغانستان ته راوړو.
ډېره مننه رحیمي صاحب کور ودان.
هیله کوم چې راځم
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتن کې ګوند خارجه نغړو پرون د پنځشنبه په ورځ د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا د اف بی آی رئیس ته په دې خاطر په غوسه شول چې هغه د خپل تحقیقاتو د بشپړېدون وروسته ویل دي چې میرمن هیلری کلینټن چې کوم وخت د بارني او چارو وزیره و نو هغه د خپل شخصي مخفي ایمیلونو په برخه کې د ډېر زیاتې بې احتیاطۍ نه کار اخیستې ده. خو بیا هم هغه د پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست مقام ته د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید په ضد تورونه ونه لګوي. خلیل خان د دې راپور خلاصه برابره کړې ده.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمز کومي د ولسی جرګې د تحقیقاتو کمیټې ته دوه ورځې وروسته لاغه حاضر سو چې هغه د دغې ادارې د تحقیقاتو په نتیجه کې وویل چې نه خداسي شوایسته او نه هم دا چې میرمن کلینټن دی په سرګند او په قصدي ډول د امریکا د قوانینو څخه سرغړونه کړې وي. کله چې هغه د 2009 کال څخه تر 2013 کال پورې د امریکا تر ټولو لوړه ډیپلوماټه وه او هغه د حکومت د خوندي او محفوظو ایمیلونو د سیستم پر ځای د خپل شخصي او دولتي ایمیلونو لپاره د هغه کمپیوټري سیستم نه کار اخیستی وو چې د هغه د نیویارک په کور کې وو. شغل کومي د کانګرس غړو ته د خپلې بیانې په شروع کې په خپلو توضیحاتو کې وویل چې دوی دوه شیان په نظر کې ونیول چې دا پریکړه وکړه، یعنی دا چې یو کس چې مخفي معلومات تر لاسرسی لري نو محکمه سي او کنه.
What did the person do? Did they mishandle classified information? And when they did it, did they know they were doing something that was unlawful? That has been the characteristic
of every charge. یو کس چې څه کوي آیا هغه محرم معلومات په صحیح توګه نه دي استعمال کړي او دا چې د هر یو جرم خصوصیت وي چې پکښې په غلط ډول د محرم معلوماتو استعمال شامل وي. دا ډېره مهمه ده چې یو څوک چې څه کوي نو هغه څه فکر کوي او موږ نه غواړو چې خلک بندیخانه ته واستو تر هغه چې موږ دا نه وي ثابته کړي چې هغه چې څه کول نو په دې خبر وو چې هغه دا کار په کسي ډول کوي او کنه. خو د جمهور غوښتون کې ګوند د کانګرس غړو د کومې د تحقیقاتو په پایلو سخت انتقادونه وکړل چې هغه ولې د کلینټن د محکمو کولو سفارښتنه ونه کړه. هغه دا پوښتنه کوي چې تحقیقات کوونکو دا ومندل چې میرمن کلینټن یو سل دیارلس محرم ایمیلونه استولي او اخیستي دي او د دې ایمیلونو لپاره د کمپیوټر شخصي سرور استعمال کړی وو او بیا هم د دې قضیې په پایله کې دا وویل چې میرمن کلینټن به د مروجو قوانینو د لارې نو محکمه کیږي، که څه هم یو ډېر لویه بې احتیاطي جرم دی. د امریکا څارنوالي لوریټا لنچ د تحقیقاتو د پایلې وروسته د کومي هغه سفارښتنه منلې چې دغه قضیه دې ختمه سي او میرمن کلینټن دې نه محکمه کیږي. کلینټن نیت لري چې د امریکا لومړی ښځینه جمهور رئیس سي. کلینټن بعد دې وروسته د کومي د هغه پایلو په اړه په عامه خبر برګون وشي چې هغه او په بارنیو چار وزارت کې د هغه همکارانو د محرم معلوماتو په اړه ډېر زیات بې احتیاطه ول. د یو کال مخې کله چې د هغې د ایمیلونو لپاره د شخصي کمپیوټري سیستم د کارولو خبره رابرسېره سوه نو هغې ویلي ول چې هغې د خپل اسانتیا لپاره یوازې یو ټلیفون د دولتي او شخصي ایمیلونو لپاره استعمالوي. نو وروسته بیا ومنله چې دا یوه غلطي وه او د هغې دا کار د دې سبب سوچ چې اف بی آی د دې مسلې په باب یو کال تحقیقات وکړل.
د ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د عراق مرکز بغداد ته نږدې د شویګانو په زیارت باندې په برید کې 15 دیش کسان وژل سوي دي. برید د بغداد په 15 کیلومتري کې د بلاد په شهر کې سوي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې برید د سید محمد په زیارت کې سوي دي. چارواکو زیاته کړې ده چې درې ځانمرګو چې وسلې او راکټونه ورسره په زیارت باندې برید وکړ. دوی ویلي دي چې برید کوونکو اول د راکټونو وار کړی او بیا د زیارت دننه په خلک باندې ډزې کړې دي. د امریکا د ټکساس د ایالت د ډالاس د شهر پولیس وایي چې د تیرې شپې د جزو په تړاو درې مشکوک کسان نیولې دي او څلورم مشکوک کس وژل شوی دی. د ډالاس په شهر کې تیرې شپه په ډزو کې 15 پولیس ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. ډزې د یوې مظاهرې نه وروسته وشوې. مظاهره په امریکا کې د دوو تورپوستو امریکایانو په وژلو د احتجاج لپاره جوړه شوې وه. د پولند په مرکز وارسا کې نن د ناټو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. تمه ده چې سبا ته به په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وسي او ناټو به د افغانستان د حکومت سره د مرستو په اړه په ستراتیژي کار وکړي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې تمه لري چې د اروپایي اتحاد نه د برېټانیا د وتلو پروسه بې له کومو ستونزو تر سره شي. جمهور اوباما نن سهار وارسا ته ورسېد. دغه د سفر هدف دا دی چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. او د تایوان ختیځ سواحل نن یو قوي طوفان وځپله. په په طوفان کې یو کس مړ شوی دی او شپږ پته نور ټپیان شوی دی.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن شپه د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې چې د روغتیا خبرونه ده د طبابت په اخلاقو غږیږو. د پروګرام قربانه شفیع سردار او قدیر مشرف دي. د سټوډیو د تلیفون نمبر دی 202-8919-18. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونو کې برخه اخلئ او خپل نظریات څرګندوئ. دغه د سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.